سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینن د خالی ورځ د 2015 کال د جون 6 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومندو د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په لومړۍ غړي کې هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله به یاست. په روانه غړي کې د پاکستان پر سیاسي کړکیچ، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، په نړۍ کې د ترګرۍ د پیښو په اړه د امریکا لخوا د خپور شوي تازه رپورټ په اړه معلومات ورکوو، خو په پیل کې به اسرار عالم مومند ته وار ورکړو چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان پیپلز پارټي ویلي دی چې د ګوند شریک مشر آصف علي زرداري په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکې کړې دي چې په ملک کې بدترینه مارشل لا لګولې وه. په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریس سټیشنو او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسېدلې دی او د مظاهره چانو پر ضد لاټھی چارج شوی دی او نن د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز پارټي ویلي دی چې د ګوند شریک مشر آصف علي زرداري د هیواد په پوځي ادارې او د دې پر مشر جنرال اهل شریف په نه بلکې په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکې کړې دي چې په ملک کې بدترینه مارشل لا لګولې وه. پرون په اسلام آباد کې د آصف علي زرداري لخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته د روژه ماتي ډوډۍ ورکولو وروسته له رسنیو سره په خپلو خبرو کې د پیپلز پارټي سینیټری شیر رحمان وویل چې زرداري په خپل تقریر کې پر هغو پوځي جنرالانو تنقید کړی چې پخوا پوځي واکمنان وو او اوس غواړي چې سیاست ته راشي. آصف علي زرداري پرون ماښام وروسته له هغو د زیاتره سیاسي ګوندونو غونډه رابللې وه چې د پاکستان وزیر اعظم د زرداري سره د چهارشنبې پر ماښام کېدونکی ملاقات وځنډاوه. شریف د پاکستان وزیر اعظم د ملاقات د زرداري د هغې وینا په نتیجه کې ځنډولې چې زرداري د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې کړی وه. زرداري په خپله وینا کې پر پوځي مشرتابه سخت انتقاد کړی وو. وزیر اعظم د نوموړي دغه وینا نامناسبه بللې وه. د خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریس سټیشنو او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسېدلې. پرون په چارسده، شبقدر، سوابۍ، مردان، ټانک، دیر او د خیبر پختونخوا په نورو یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو مشال ډوته ویل چې دغلته کې د ورځې تر څه باندې 6 ګنټو پورې بجلی نه وي. همداراز په چارسده او سوابۍ کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو د کوتکونو ګزارونه کړي او پرې اوخ کې بیون کې ګیس استعمال کړي. بلخوا د صوبای اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون مازیګر په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مرکزی حکومت ته دړه کور کړه چې د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه دې هواره کړي، ګنې پر ضد به یې احتجاجي تحریک پیل کړي.
که د بجلی د لوډ شیډنګ په صورتحال د ګل د ورځې پورې قابو ونه موندلی شوه، نو صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج پیل کړي.
بلخوا د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت حامد شیر علي نن پښیمانی مال په فیصل آباد کې بیړنۍ غونډې ته ویلي دي چې په ملک کې 15,000 میګاواټه بجلی پیدا کیږي، بلې ضرورت 21,000 میګاواټه ته رسېدلې دي. د امریکا د اوریګان ښار یو پخوانی مامور چې یو تراګر ته یې پیسې ورکړې وي د 9 کالو قید سزا ورته اورول شوي. ریاض خان د فروری په میاشت کې اعتراف کړی و چې له هغه تراګر سره یې مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې یې د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی و. په دې حمله کې 1.5 کسان وژل شوي وو، په لسګونو ژوبل شوي وو. نن د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. پر دې موخه په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره علي کمشنری ویلي دي چې دوی په دې ملک کې له افغان کډوالو سره وګپو غوړل دي. د دې ورځې په مناسبت سره پرون په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویاندې جویریا ترین مشال دوته ویل
نن ورځ د پاره موږ د کوم افغان مهاجرین راغلی ده، نو هغه د پاره موږ دا یو کوچنی یو ایونټ کو او دا ایونټ داسې د پاره کو کې موږ هغه غم کې موږ هغه سره ولاړو.
د یو ان ایچ د یاد ادارې یو کلنی راپور چې دوه ورځې مخکې خپور شوی پکې راغلی چې د 2014 کال تر اخره پورې په نړۍ کې تر بل هر وخت زیات خلک بې کوره کړل شوي چې شمېره یې نږدې 6 کروڑ وه. تر دې وړاندې افغانستان هغه هیواد و چې په نړۍ کې یې تر ټولو زیات کسان بې کوره وو، خو اوس دغه ځای شام نیولی. د ننګرهار والی وایي د دې ولایت په لویو پرتو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. د ننګرهار نوی والی سلیم خان کندوزی پرون له مشالو سره په مرکه کې تایید کړه چې یو شمېر خلک له هغو سیمو چې وسلوال نښتې پکې کوي خارون ته کډه شوي دي، خو د زیاته کړه چې دا ستونزه اوس حل شوې ده. د ده په خبره د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي، مکتبونه او عمومي سړکونه خلاص دي. د ننګرهار ولایت په ځینو لرې پرتو سیمو کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او یوې بلې ډلې ترمنځ چې د داعش وسلوال بلل کېږي د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د مالو چارو وزارت تېر ورځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې نه د ایران د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم له امریکا او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو تړون ته د رسیدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځي ختیځ کې بدله کړه. او د یو نوی راپور له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترهګریزو حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د مالو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3500 ترهګریزې حملې شوي چې زیاته برخه یې اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړې دي. د حملې د نړۍ په نوی در حملې د نړۍ په 95 هیوادونو کې شوي، خو تر ټولو زیات نقصانات یې په منځني ختیځ، جنوب ایشیا او لویدیځ افریقا کې اړولې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل او اوس هم په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان پیپلس پارټي د مرستیال مشر آصف علي زرداری د فوج پر ضد د بیان ورکولو وروسته د دې ګوند مشرانو وضاحت کړی چې نوموړی دا خبرې د اوسنیو نه بلکې د پخوانیو فوجي مشرانو په اړه کړې وي. آیا دا وضاحت به اوس د فوج او پیپلس ګوند ترمنځ رامنځته شوی تاوتریخوالی ختم کړي؟
زما خیال دی چې دې خبرو سره روغې طرف ته دا کیسه نه ځي. کېدای شي چې یو هفته یو نیمه درې میاشتې لپاره دا کیسه لږ کلار شي، خو دا بیا سر راپورته کوي.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې شوي دي.
لوډ شیډنګ ډېر زیات دی، بس ټول ورځ کې دغه دوه نیمې درې ګنټې بلکړي عام بس ځي راځي، ځي 5 منټه راشي 5 منټه بیا نی.
حکومت خلکو ته د ارزانه شانو سهولت ورکول لپاره په کوټه کې ارزانه بازار لګولی. آیا دا هم دومره ارزانه دی؟
سمانونه ګرځ ګرام کوي ولکه د مشکل په غم کې سړی ولکه دی ګور دغه کجوري تر څو ولکه د پسو پچ مو وای چې بیا حکومت زنده آباد، حکومت څنګه زنده آباد، حکومت به مرده آباد وای.
که به کور سوي خلک وزیرستان ته ستانه هم سينو، آیا زده کوم کې به وکړای شي چې سکولونو ته لاړ شي؟
التا انتظام اس انتظام نه دا شوا چې التبا خلک لاړ شي، د ځوانان چې کم به تعلیم شوي دي د هغه به بیا تعلیم داسې زر جاری شي.
د پاکستان مطبوعاتو د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او سندرې هم درته اورو. او سم د خبرونی د فایل ریپورت. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو د خپل مرستیال مشر آصف علي زرداری هغه وینا باندې وضاحت ورکړی چې ویلی وو چې فوج ته د کردار کشه د ختم سي کني، نو د پاکستان له جوړیدو راځي به د جنرالانو هغه کیسې بیان کړي چې فوج به په وضاحت کولو ستړی سي. دا خبری چې اوس وضاحت کړی دی، دا پرون په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند مشرانو شیری رحمان او کایرا
کمر رمان خیره کړی دی. دا وخت خپل همکار له اسلام آباد څخه ریاض مسخیل د ټلیفون په لاندې. ریاض خان، که تاسو سره تاسو تر کله وایم که مهرباني وکړي د شیری رحمان او کمر زمان خیره د خبرو جزئیات را سره شریک کړئ.
جی بالکل، کله چې د دغه روجماتی رستو د میډیا سره په خبرو کې کمر زمان کایرا او شیری رحمان هغه د خپل چکم د پارټي شریک چیرمن دی او کم پخوانی سره د اسف علی زرداری د هغه بیان وضاحت کول، نو دغه وخت کې مختلف چکم سوالونو نو هغه راپورته شو. داسې اطلاعات وو، داسې سرچینو وینا وا چې غنی د مسلم لیگ کاف چکم مشر دی چودھری شجاعت حسین، هغه اسف علی زرداری ته ویلو په دغه ناسته کې چې د خپل بیان واپس واخلي. نو کله چې د شیر رحمان او د کمر زمان کایران دا ته پوسو شو، نو د وینا وا چې نه داسې هیڅ خبره نه ده شوې، هیڅ داسې مشوره نه ده ورکړې چې ګنې دا بیان دې واپس واخلي. او دا ځکه چې دا بیان د موجوده چې کم صورتحال دی، کم فوجي مشر دی یا کم چې دا وخت فوج په کم صورتحال کې لګیا دی جنگ کوي، نو پاکستان پیپلز پارټي دغه ته ډېر په عزت او د احترام په نظر سره ګوري. د پوزی مشر چې کوم دغه ډیر عزت کوي، او دا بیان د زړو کم چې پخوانی فوجي مشران دي او هغه اوس په سیاسي میدان کې هم قدمي خودل غواړي، نو دا د هغه خلکو په ضد ورکړې شوې ده. نو دا هیڅ قسم خبره نه دراځي چې ګني اسف علی زرداری ته ویلی شو چې هغه د خپل بیان واپس واخلي. د وینا وا د کمر زمان کایرا او د شیر رحمان وینا وا چې د دې غونډې مقصد، چونکی پیپلز پارټي همیشه په ټولو ګوندونو کې د ټولو ګوندونو سترګې پیپلز پارټي ته، او چې څه هم مخکې سیاسي پرمختګ کیږي نو په هغه کې پیپلز پارټي ته دخل ګسترګي، نو په دغه وجه باندې دا غوښته کوم را بدل شوی دا د مستقبل سیاسي مسلو د حل لپاره هم اوس پیپلز پارټي ته خلک ګوري.
سمه ده. ریاض خان، بل خبره دا ده چې آصف علي زرداری ک تاسو لږ وسته چې د څه ویلو، ځکه چې دا خو د قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا د پیپلز پارټي د کابینې غونډه وه چې د سې شنبه په ورځ کېدله، دا وینا د هلته کړې وه، کله جزئیات راکې د ویلي څه وو؟
جی بالکل، د اصل کې هغه ورځ باندې کوم خطاب نو پاغې کې آصف علی زرداری ډېر په جذباتي انداز کې لګیا، او د ډېر په واضح ټکو کې دا وایي چې سیاسي مشروالیت او سیاسي ګوندونو ته اشاره وا چې مونږ بدلته کې موجود یو او تاسو د دریو کالو د پار راځي، درې کاله بعد به تاسو بدی ځای باندې نه. د دې اشاره نیخ په نیغه چې کوم دنو هغه د پوز مشرانو ته وا، او په داسې حالت کې چې کله په کراچۍ کې د رینجرو لخوا پوزي اپریشن روان دی، نو په دغه وخت دا موي چې هر اداره د خپل خپل چې کم داغي دار اختیار دی او کم څومره د هغي واک دی په هغي کې د اوسېګو داغه مطابق د کار کوي، د هغي نه دی زیات بر نه دی. او دا بیان په داسې صورت کې مخه تراغله دی چې تر اوسه پورې کم د متحده قومي موومنت په ضد په کراچۍ کې کمی کارونه او شوې داغي په دفتر چا په والي شو، د هغي رستو چې کم چونکی پسند کې د پیپلز ګون حکومت ته، نو د بلډینګ کنټرول اتارټي په ګډون په مختلف ځایونو باندې د رینجرو چې کم چاپه والي دي کم خلک کینی ولید او پاغه کې بازه انکشافات هم شوې دي. نو د هغه رستو چې کوم نن پټه دا بیان ورکړی دی، او رینجرو ته ویلو چې تاسو دې د خپل اختیاراتو تجاوز مکوي.
ډیر مننه ریاض مسخیل، تاسو ښه وخت غواړم. او عدالتو سوبلی اعتراضو سیدلته پښتنه بیا داد چې د آصف علی زرداری د وینا رستو چې زده ګون مشرانو شیری رحمان او کمر زمان کایره کوم ذات ورکړي، هغه ته کارپوهان څنګه ګوري؟ د پښتنو په امریکا کې مشت سیاسي چارو کارپو ډاکټر تکي ځخه کړی دی.
رحمان بیبی چې کومې خبرې وکړې، او کایرا صاحب هم ځینې خبرې داسې کړې دي، هغې دا ښکاري چې لږ پیمانی پکې راغلی د پیپل پارټي کې، یو تنهایی پیدا شوې ده هغې دپاره، خصوصا چې کوم کار میاں صاحب نواز شریف چې د پاکستان صدر اعظم دی هغې وکړ ورسره، چې یو ملاقات داسې انډیا وه، هغه ملاقات ونه شو د ولسمشر پخواني ولسمشر زرداری صاحب و میاسر نواز شریف په منځ کې. نو زما خیال دی چې پیپل پارټي کې دننه کسان داسې دي چې هغوی دا غواړي چې زرداری صاحب د دې نه بیک آف شي لږ په شا شي په دې موجوده وخت کې.
خاصه ډاکټر تکی صاحب، آصف علی زرداری د پاکستان ولسمشر هم پاتې شوی دی، او ډېر پرګمیټک یعنی عملي سیاست کولو باندې ډېر پوه شي، د ده داسې خبرې کول او بیا وروسته پر شا کېدل دا یو حکمت عملی کېدلای سي، یا لده دا خبرې وسوي د صبر پیمانه ډکه سوي په خپل ځنن سیاست کې؟
حقیقت دا دی چې سیم کې کوم کیسه روانه ده او ځکه چې کوم مسله تر روانه کړې ده نو خو بالکل پیپل پارټي او ایم پی ایم لکه پوزې ته راوستي دي. نو فاسوان متل کوي چې تنګ آمد بجنګ آمد. نو غي بالکل دې ته مجبور شو چې دا ښکاره خبره غي وکړه. څنګه چې تاسو وایئ ډېر کول کسټم او ډېر کمپوز داسې غي مستقل مزاج او ډېر میانه راو غونډه کې کس دی خو بهرحال اخر انسان دی او سیاستدان دی او یو پارټي چلوي یو حکومت چلوي. نو دې ته مجبور شو چې په پاکستان سیاست کې د فوج چې کوم رسوخ او اثر او کوم لاسوهنه ده هغه خو د تیر یو نیم کال کې خو ډېر زیات
د دل خبرو ځخه تاسو څنګه اخلي سي آیا چې کوم خبره شیر ریمان او کمر زمان کایره کوي هغه رښتیا هم د پویناو کې شامل نو یا د اشاره اختراف ته نو
زما خیال دی اوس اوس لکه یو بانه جوړی ورته یو یو ایکسکیوز جوړی ما د زرداری صاحب سره تقریر ډیر ډیر په غور سره ووره دوه یو دوه پیر نه ووره نو زما د سي نظر دی چې هغه بنیادی اعتراضات چې کوم هغه د رینجرز او د کور کمانډر کراچی هغه چې کوم یو دوه تقریرونه کړی دی یو بیان او یو پریس ریلیز د غالبن او بیا په یو اپیکس کمیټي کې خبره شوې ده نو هغه په حق لږه کولی او چې کوم د درې کال موده هغه یو ریفرنس ورکو چې تاسو موده درې کال د مونږ خو مدام دلته یو نو هغه خو بغیر د فوج سره لخر نه بل طرف ته اشاره نشي کېدی
او څه کمی خبري کمر زمان کایرا او شیر رحمان کړی دی او کوشش دی چې دغه خبره روغ جوړی ته بوزدي ستاسو په خیال باندې فوج ته به د دې خبري د منلو وړ وی یا کانې کوم کې به او دا خبره به ختم شي نوره
بس ما ته ښکاري چې فوج ته دا اندازه شو چې پیپل پارټي ډېر کمزورې پوزیشن کې دی او خصوصا چې دا غي کومه تنهایی ده نو فوج به دین نور فائدہ اخیستل غواړي ما ته داسې اندازې لګي چې سند کې د سند صوبه کې نورم به حالات خرابيږي د فوج دوه متنه نظر دي پسند کې یو خو ایم پی ایم کې دنه یو بدلون راوستل غواړي او الطاف حسین صاحب لري کول غواړي دویم د پیپل پارټي حکومت ته جټکا ورکول آیا هغه د اسمبلی کې دنه دا کار کولی شي ما ته داسې نه ښکاري نو هغه لپاره د گورنر راج یا نور داسې د سې نیم پارلماني غونډه کې هر به بیغه استعمالي ما خیال دی چې دې خبرو سره روغې طرف ته دا کیسه نه زی کې دی چې یو هفته یو نیمه درې میاشتې لپاره دا کیسه لګ کلار شي خو دا بیا سر راپورته کوي
په امریکا کې مشت د سیاسي چارو کارپو ډاکټر تکیو چې د آصف علي زرداری او فوج ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي په اړه تجزیه کوله خوډان وسپانې د پزوند مشر آصف علي زرداری لخوا د پاکستان په پوځي مشرتابه انتقاد او داغه نو وروسته په سیاسي صورتحال ادارې خبره کړې ده شاهین بنیرې به د ادارې مهم ټکی وړاندې کړي
ورسپانې لیکي د خبره په خپل ځای چې د پاکستان د پوځي مشرتابه او د پیپلز ګوند غندې د یو لوی سیاسي ګوند ترمنځ اختلاف د فکر وړ خبره ده خو ولې په دغه معامله د مسلم لیگ نون او نورو سیاسي ګوندونو د مشرانو رد عمل هم مناسب نه دی د چهارشنبه په ورځ وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند د مشر آصف علي زرداری سره د خپل ملاقات ځنډولو د لارې ناسم پیغام ورکړ هم دغه رنگ د زرداری پر ضد د تحریک انصاف د مشرانو د بیانونو نه داسې څرګنده شو چې ګینی سیاسي ګوندونه د جمهوری نظام په ځای د پوز سره ملګری دي ورسپانه وړاندې لیکي کېدی شي چې د پوز پر ضد آصف علي زرداری بیان سختو او پسند کې د سیاسي قراري لپاره خنو خو آیا د دې وړاندې سیاسي مشرانو داسې بیانونه نه دي ورکړي آیا مسلم لیگ نون او تحریک انصاف دا خودل غواړي چې په پوز تنقید د سیاست برخه نه ده ډان ورسپانه لیکي سیاستدانان هم د یو بل پر ضد سخت ټکی کاروي او د یو بل بد وایي خو که سیاستدانان د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي نو د هغې لپاره ځان له اصول دی او کچرې د آیین د نظره د غیر سیاسي ادارې یعنی پوز پر ضد کوم سیاسي مشر څخه خبره وکړي نو د هغې لپاره اصول بیا نور دي ورسپانه پوښتنه راوچتی چې آیا یو سیاستدان د خپل سیاسي مخالف په اړه شونډې نشي پرانستی ورسپانه په پای کې لیکي چې باید مسلم لیگ نن هغه غلطیانې ونه کړي کمی چې د پیپلز ګوند نشوي دي او د پیپلز ګوند مشرانو له هم په کار دي چې د ګوند تنظیم سازۍ ته پام وکړي او خپل مرام وټاکي
د ډان ورځپاڼې اداریا وه چې شاهین بونیری وړاندې کړه. د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو ښارونو کې د جمعې په ورځ د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې شوي دي. پر دې مهال ځینې خلک زخمیان شوي او ودانیو ته زیانونه رسېدلي دي. احتجاج کوونکي وایي د وزیر اعظم نواز شریف له لورې په روژه کې د لوډ شیډنګ نه کولو پر حکم عمل نه کېږي. د خیبر پښتونخوا حکومت دړکه ورکړې ده که ستونزه حل نه شوه نو دوی به هم احتجاج پیل کړي. رپورټ له پېښوره غلام غوث سره کوي.
د خیبر پښتونخوا په 400 ثوابې مردان پیښور دل ټانک او یو شمیر نورو برخو کې 13 ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کې ځینې سرکاري املاکو او د بجلی تنصیباتو ته زیان رسیدلی دی. او د 400 یو اوسیدونکي عباد الرحمن مشال ریډیو ته وویل
لوډ شیډنګ ډېر زیات دی. بس ټول ورځ کې دغه دوه نیمې درې ګنټې بجلی هم بس ځي راځي، ځي 5 منټه راشي 5 منټه بیا. حکومت خو لکه دا وی چې روژه کې به لوډ شیډنګ ختم شي رمضان کې، که نه 400 کې اوس لکه پرون ډېر دغه عوام روتي وو، بیا به کې لکه پولیس هم راغلي وو، ډېر خلک یې بوم تلل. بجلی جلو چې کړی وو بجلی باره کې آی کې بس خلک بیا روان شوي وو، د یو بل باندې سرونه مات کړي وو، ډېر دغه نواري شوي کړي.
په ثوابۍ کې هم 13 ورځ په شوي اډه او وړو کې لاهور کې د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کې د بجلی د محکمې دفترو او د ضلعي انتظامیه دفترو ته زیان رسیدلی دی. او د شبقدر یو ځایي خبریال مرید مومن مشال ریډیو ته وویل چې په شبقدر کې پرون د روژه ماتي نه وروسته د بجلی یو ګریډ سټیشن ته زیان رسیدلی دی.
مختلف علاقوں میں سے کم میں خلق روتی ہوا اور احتجاج سے کم میں بے اغران کو اگر طرح سے کم میں گریسٹیشن کے سم رہو اگر اللہ سے کم میں بعض عملہ کو اگر طرح سے کم میں نقصان ہو رسید اور لگا بے پکی پولیس کاروئی مکان سجیا سم پکی استعمال سو سیلنگ گم بکی وہ سو اور زینی کسان ہم سے کم میں پولیس گرفتارہ کری دی.
بلی خواتا دا خیبر پختنخوا دا اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیگر پا یو خبری کانفرنس کی ویلی دی چی دا بجلی محکمہ دا وزیر اعظم میا نواز شریف په احکاماتو عمل نه کوي او که د ګل د ورځې پورې وفاقي حکومت د لوډ شیډنګ ستونزه حل نه کړه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلی غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک پیل کړي. په خارونو کې دی د شپږو ګنټو نه او په کلیوالو سیمو کې دی د 8 ګنټو نه زیات لوډ شیډنګ ونه کړی شي. که د بجلی د لوډ شیډنګ په صورتحال د ګل د ورځې پورې قابو ونه موندلی شوه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلی غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج پیل کړي. یو اړخ ته وزیر اعظم احکامات ورکوي او اعلانونه کوي او هم په هغه ورځ د هغه د احکاماتو نه مخ اړولی کیږي. خو بلې خواته د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي نن د پېشمنۍ په وخت په فیصل آباد کې د بجلی د کمی په ستونزه په هنګامي غونډه کې ویلي دي چې د بجلی ضرورت 21000 میگاواټو ته رسیدلی دی او د بجلی موجوده پیداوار 15000 میگاواټه دی او دوی هڅه کوي چې د بجلی د کمی په ستونزه قابو وموندل شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د بلوچستان په سر ښار کوټه کې د ضلعي انتظامیه لخوا خلکو ته په روژه کې د ارزانه شیانو اخیستلو لپاره یو ارزانه بازار جوړ شوی دی. خو خلک شکایت کوي چې شیان ارزانه نه بلکې په ګرانه بیه خرڅېږي. دکانداران وایي د نورو بازارونو په پرتله دلته شیان ارزانه خرڅوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز مسخیل بازار ته ورغلی، له خلکو سره یې خبرې کړې او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د ارزانه بازار په نامه موجود بازار کې یو کس د دغه بازار په اړه مشال رادیو سر په خبرو کې ویل:
زما نوم سیدی صابر مندوخیل دی او دته د سستا بازار کې یو شیم سه شی نه ورکوي، کجوري چې دغه ګرځي ورستی دی یو شانس دی هغه صحیح نه دی، ارزانه نه دی، څه فرق دی نو هغه ورستی سوړي ته دغه سم شی یوسي 2 روپۍ ګران دی، هغه شی خوش شی دی ترغه دا دا اوس دا کجور ته تخپل وګوره دا دا کجور د خوراکي غدا له سرکار د خدمت به کې سخته ګیله ده یو شیم سه شی یې شنه دي کوم راسته سټور ستور کې پراته هغه د سټور شانه راوړي دي وزې د لی په خلکو باندې خرڅوي.
د غبل کس حاجی عبد الله هم د عام بازار او د ارزانه بازار ترمنز فرق نه ویني.
سامان نه ګرځ د ګرام کې ولا کې مشکل په غم کې سره لا ولا کې وګوره دا کجور ته څنګه را لکه څه پچ ولا کې دا په څه وای په 2 سر په 2 سر په خلک دا خوري دا یې پسلو پکې ټماټر دی وروره په ډیر شپې ولګي بینډي دی په ډیر شپې ولګي موږ وای چې بیا حکومت زنده آباد اوس حکومت څنګه زنده آباد حکومت به مرده آباد وای
د محمد خان په نامه یو ځوان بیا وای دا ارزان نه بلکې په اصل کې ګران بازار دی یو بل کس رحمت الله په دغه اړه وویل
مخکې چې په دغه چوک باندې په 50 روپۍ په 75 روپۍ شش عام اوس موږ دلته پوښتنه وکړه په 100 روپۍ یو کیلو دی نو دا موږ د حکومت دا خواست چې دا باندې وګرځي دا پر راج کوم دا کمیټې دا پر وګرځي دا خوشه کار نه دی پروزه کې دا حال دی
د ارزانه بازار یا دکاندار بیا د خلکو ګیلې نه مني دی وایي هر څه ارزانه خرڅوي
انور خان خورمایو خرڅوم 130 بازار کې 140 150 ډیر خلک روان
بلخوا د کوټي ضلع ډپټي کمشنر داود خلجی بیا وویل چې شیان په ارزانه بایه خلکو ته خرڅولو لپاره باقاعده انتظامات کړي دي او مخته به هم په دغه اړه پاملرنه کوي یاد دیوی د کوټي اوسیدونکو ته په روزي میاست کې په ارزانه بایه د شیانو ورکولو لپاره د ضلع انتظامی لخوا د ارزانه بازار په نوم بازار پر باچا خان سلور لارې لګیدلی دی کومو ته چې زیاتره خلکو له کتلو وروسته د ګران بازار نوم ورکړ
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري راځي او سم د نیم توري په ځخ کې ټپی وورو
کزما خپل جانان سړې وې زبد بل ډولې تولې ور ختمه ما دخ دے پ ملک توی کتوی وا تا جواب راک خپل نصیب می جړ وینا ساد وطن لارو تا ګورم وا جانا نستا د ملک هی سوک ناراضی نا او ولی پنی مالار دی پری خوم کپری خوم وای ما خوب خلکو تا ویل چی یار ما زمالارو تا گوری وای ما بطو بستا دیار استلی بینا زما دسوک چلاڑی کلاڑی وای نرے نرے زڑ گئے بستارا بس چوینا زما دل
نیم توری پژخ کم سندر واورید نه نیم بجی سوی سرار عالم مومند به د خبرونو لنډی وړاندې کړي.
د یو پاکستان پیپلز پارټي ویلي دي چې د ګوند شریک مشر آصف علي زرداري د هیواد په پوځي ادارې او د دې پر مشر جنرال لاهید شریف نه بلکې په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکې کړې دي چې په ملک کې یې بدترینه مارشل لا لګولې وه. دا خبرې د یاد ګوند سینیټر شیر رحمان پرون په اسلام آباد کې د آصف علي زرداري لخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته د روژه ماتي ډوډۍ ورکولو وروسته له رسنیو سره په خپلو خبرو کې کړي. په خبر پښتونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشنو او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسېدلی. پرون د خبر پښتونخوا په شارسدي سوابي او نور یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو مشالډو ته ویلي دي چې دغلته کې د ورځې تر څه باندې شلو ګینټو پورې بجلی نه وي. همداراز په یادو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد کړی او اوښکې بیونکې ګیس یې کارولې. د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار کلنی راپور چې دوه ورځې مخکې خپور شوی پکې راغلی چې 2014 کال تر اخره پورې په نړۍ کې تر بل هر وخت زیات خلک بې کوره کړل شوي چې شمېره یې نږدې 6 کروڑ وه. تر دې وړاندې افغانستان هغه هیواد و چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کسان بې کوره وو، خو اوس د غزې شام نیولې. د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لره چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. او ویکیلیکس ویبپاڼه وایي د سعودي عرب د څه باندې 1500 سفارتي اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دی. دې سایټ په 2010 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته پټ اسناد خپاره کړي وو.
د خبرونو لنډیز مولا اسرار عالم مومند واوریدل. اوس هم د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه په اسلام آباد کې سراج ظاهر کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو د ترخګري د خاتمې لپاره په ګډه سره د شل نکاتي قومي اکشن پلان منظوري ورکړې وه، او هم د قومي اکشن پلان تر لاندې په فاټا کې عملیات روان دي، او له دې سربېره د ملک د مختلفو برخو نه خطرناک مجرمان هم نیول شوي دي. د ادارې په وینا د غرن کراچۍ کې روان د رینجرو اپریشن هم د دې قومي تګلارې برخه ده چې پکې یو شمېر ټارګټ کلران او کلنګ اغوستونکي نیول شوي دي. او دوران ځینې داسې خلک هم ونیول شو چې د سیاسي ګوندونو سره تړون خودلی دی، کوم چې اکثره وخت سیاسي ګوندونو مشرانو رد کړي او یې ویلي دي چې د دوی کارکنان بې د څه وجې نیول کیږي. دریا اخري کې لیکي چې په داسې صورتحال کې چې اولس، حکومت او سیاسي ګوندونه په دې ملک کې امن غواړي او بل طرف ته پوځ هم د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی، نو پکار دی چې سیاسي ګوندونه او حکومت په شریکه د دې مسلې حل راوباسي او سیاستوال قانون نافذ ان کے ادارے دا امنیت پا خاطر خپل کارتا پریک دی. بل پلو دا پیخور نخ پریدون کے مشرق رسپان خپل ادارے کے دا بجلی پا صورتحال لکھ کڑے دے. اوائی چی یو پلو وزیراعظم نواز شریف ٹولا متعلقہ ادارو تا دا روجماتی پیشمنی او تراو پا وقت لوڈ شیڈنگ نکولو او عام صورتحال کے دا کم ناکم لوڈ شیڈنگ ہدایت کڑے دے. دارنگ دا ابو او بجلی وفاقی وزیر خواجہ آصف ہم وائی چی ملک دا بجلی پیداوار دا 1400 میگا واٹو نہ زیاد تھے اور سرا شیڈنگ کی واضح کمی راغلے دے. ادریہ مخ کلی کی چی ذکر شو داو باوجود پا اولا او دویم روجہ طول خیبر پختونخوا کی ناسا پا لوڈ شیڈنگ سی واشو او هغه زینو کی هم بجلی ورک کڑے شوا چرت چی طول خلق بلو نور کوی او دی سرا اولس پا احتجاج لاس پوری کرو. ادریہ اخیر کی وی چی اخیر سو جدہ چی پیس کو دا حکومت او وزیراعظم پا ہدایت و عمل نہ کوی او داسی اقدامات سر چکلا اولس پا احتجاج لاس پوری کری، نو د سرکاری او غیر سرکاری املاک نقصان سره پخپل دواب ده او پیس کو تنصیباتو ته هم زیان رسی. پکار دی چی د بجلی تقسیم کار اداره پیس کو ټول صورتحال دولس پوڑان دی کیگ دی او که د خپل خوا ناروا لوډ شیډنگ کوي نو وزیر اعلی دی د دې خبری نوٹس واخلی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات نن ګل ایاز وړاندې کوي. ډیلی ټلیګراف رسپانه لیکي چې د پاکستان رینجرز واک د یو سیاسي ګوند مشر ډاکټر عمران فاروق د قتل په تلاو دوه کسان نیولې دي. رسپانه د سرچینو په حواله کې چې دا یو سیاسي وژنه وه او په دې کې مهم پرمختګ کېدای سي. بلخوا په افغانستان کې د ایران سفیر هم هغه رپورټونه رد کړي چې ایران په افغانستان کې وسول طالبان سره مالي او فوجي مرستې کوي. راځي ګل ایاز وښو.
له برطانیا خبریدونکو ډیلی ټیلیګراف رسپانه لیکلی چې په لندن کې د وژل شوي پاکستانی سیاستوال ډاکټر عمران فاروق قتل سره تړاو لرونکي دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. ډاکټر عمران فاروق شاوخوا 15 کاله وړاندې په لندن کې وژل شوی وو. د ډاکټر فاروق وژنې په اړه ګنګوسي کې دي چې دا سیاسي قتل وو. رسپانه لیکي چې سکاټلند یارډ پولیسو 9 کلن محسن علي سید او 14 کلن محمد کاشف خان کامران نمونه د قتل په مشکوکو کسانو فهرست کې اچولي وو. ورسمانه زیاتوي چې د پاکستان رینجر ځواک تیر زیارت په ورځ محسن علي سره د یو بل ملګري خالد شمیم په پاک افغان پوله نیولې دي. ورسمانه د سرچینو په حواله لیکي چې کاشف له مخکې نه د پاکستان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي. دغه کسان به عدالت ته وړاندې کیږي او کېدی شي چې برتانیا ته د لیګلو ګام سره مخ شي. ورسمانه لیکي چې د رینجر ځواک ویان خان ځواسي ویلې دي چې نیول شوي کسان به د پلټنو فدرالي ادارې اف آی ای سپاري. د د په وینا د ککړو کسانو تعلق د کراچۍ یو سیاسي ګوند سره دی. ورسپانه د پاکستان د کورونو چارو وزارت سرچینو په حواله لیکي چې نیول شوی محسن علي د ډاکټر عمران فاروق په قتل کې ککړ دی او د ډاکټر عمران کیس کې مهم پرمختګ کیدی شي. بلخوا متحده قومي مومنت د نیول شوو کسانو سره لا تعلقي ښکاره کړې ده. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر محمد رضا بهرامي سرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. نوموړی وای چې ایران په افغانستان کې اسلامي دولت ته ماتې ورکولو لپاره طالبانو ته نه خو وسلې ورکوي او نه هم پیسې. محمد رضا دا خبرې د وال سټریټ جرنال د هغه رپورت په جواب کې کولی چې پکې ویل شوی د ایران پاسداران انقلاب ځواکونه له افغان طالبانو سره مالی او فوزي مرستې کوي. ورسپانې سره په مرکه کې ایرانی سفیر ویل چې دوی کله هم د طالبانو مرسته نه ده کړې او نه هم د ترهګرو او سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي. ورسپانه لیکي چې افغان او لویدیز چارواکي وای ایران په خاموشۍ سره د طالبانو مرستې کوي چې په کابل کې پر حکومت فشار راوړي. چارواکي دا هم وایي چې تهران دا خبره په پام کې نیولې چې طالبان سیاسي قوت دي او کېدی شي چې په واقع بیا راشي. ورسپانه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر محمد رضا په حواله زیاتوي چې دا د ایران پالیسی نه ده چې د یوې ترهګري ډلې مرسته وکړي. دا زیاته کړه چې باید دا خبره هیره نه کړل شي چې ترهګري ده او سخت دریزي ده. نو دا دواړه یو شان خطرونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي رپورت کې د 2014 کال په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې د ترهګرو حملو او په دې حملو کې د وژل شوو انسانانو په اړه بیرونکو شمیرې خبرې کړې دي. په دې رپورت کې هم دا راز هغه سیمې چې د حملې پکې سوي دي او هغه ډلې چې د حملې یې کړې یادې سوي دي. تفصیل به له احمد تکل واورو.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوی. دا ارقام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وروستي راپور کې خبره کړي. په دې کلنی راپور کې راغلي دي چې افراطي ډلو په عراق، افغانستان او نایجیریا کې خپل حملو ته زور ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې د 2014 کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 1500 تروریستي حملې شوې. په راپور کې راغلي چې د دې حملو زیاته برخه اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړي دي. د حملې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د نړۍ په 15 هیوادونو کې شوې دي، خو تر ټولو زیات تلفات په منځني ختیځ، جنوبی آسیا او لویدیځ افریقا کې اړولي. د 2014 کال په سلو کې نږدې 80 حملې په افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، هند او نایجیریا کې ترسره شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې تنظیمونکې تینا کایدینوف د دې راپور په اړه وایي:
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership,
د القاعده شبکې مشرانو ته له سختو زیانونو او اوښتو سره سره د سمې حکومتولۍ کمزورتیا او پاتې راتلل، لا هم د افراطیت او تشدد لپاره د لازم چاپیریال په رامنځته کولو کې په خاص ډول په یمن، سوریه، نایجیریا او عراق کې امکان برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې همدارس د 2013 او 2014 کلونو په ترڅ کې د انسان تښتونې پیښې په ټوله نړۍ کې نږدې 3 چنده زیاتې شوې. د امریکا حکومت د انسان تښتونو په اکثرو د پیښو داعش ډله، القاعده شبکه او جبهه النصره ګرام بللې ده، خو په لویدیز افریقا کې د تشدد په پیښو او انسان تښتونو د بوکو حرام افراطي ډلې وسلوال تورن شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د پراخو سیمو لاندې کول او د بهرنیو جنګیالیو استخدام بې ساري بلل شوي دي. په راپور کې په مصر، لیبیا او نایجیریا کې د هغو نویو تروریستي ډلو د جوړېدو یادونه هم شوې چې ځان له اسلامي دولت ډلې سره تړلي بولي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې اوس د دې افراطي ډلو د ځپلو په مقصد د نړیوالو هڅو د اغیزو نښې نښانې هم تر سترګو کیږي.
د احمد تکل رپورٹ موریدی. د افغانستان ولسی جرګې د کار دوره د افغان ولسمشر د یو نوي بیان له مخې د انتخاباتو تر وخت غزول شوې ده. ولسی جرګې د مشرانو جرګې د غړو په ګډون د ګڼ شمېر افغانانو له انتقاد سره سره د جرګې د کار دوام له قانون سره سمبللې خو د حقوقي چارو کارپوهان دا نظر ردوي. ولسمشر په یو فرمان کې چې تېر ماښام خپور شوی ویلي دي چې دا پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې د درې ګونو قواوو د فعالیت د دوام په خاطر کړی ده. احمد تکل ته به یو ځل بیا غوښتو.
د ولسی جرګې د کار موده سبا چې د غبرګول یو دیرشمه نیټه ده د اساسي قانون له مخې رسمن ختمېده، خو ولسمشر په یو بیان کې د دې جرګې د کار د دوام خبر ورکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي وپاڼه خپور شو ویلي چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی، امنیتی او مالی ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر روانې یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلانوي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به خپل کار پیلوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له دیرشو نیولې تر شپېتو ورځو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په دې ماده کې ابهام په دې اړه بېلابېل تعبیرونه رامنځته کړي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون زیات شمېر وکیلان د انتخاباتو او د نوې ولسی جرګې د کار د پیل تر وخته د اوسنۍ جرګې کار قانوني ګڼي. شکریا بارکزی له همدې وکیلانو څخه ده.
اول د سرطان اصل نه دی، هغه کې انتخابات اصل دی. مشروعیت د ولسی جرګې بنسټ او غړو ته د خلکو رای او انتخابات ورکوي. څه فکر نه کوم چې دلته مشروعیت د ولسمشر فرمان وسی. تر هغه وخته پورې انتخابات دایر نشي، نوی استازی را نشي، دغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د دریاتیاي ماده له دې تعبیر سره ګرد سره مخالف دی. ښاغلی هوډمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پرونی بیان یو سیاسي پریکړه ده او حقوقي بنسټ نه لري.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدل نه شي چې اوسنۍ ولسی جرګه چې د کار موده یې پای ته رسېدلې هغه د خپل کار دوام ورکړي. ځکه په دې ماده کې نه یوازې دا چې د ولسی جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقه نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده، د انتخاباتو د کېدو په هکله هم عمل شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسی جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې، اما دا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دې دوو بېلابېلو تعبیرونو په اړه مو د اساسي قانون د څار د کمیسیون نظر وپوښت. د دې کمیسیون غړي پوهنمل لطف رحمان سعید د ولسمشر وروستۍ اعلامیه د جرګې د کار د قانونیت لپاره ضروري وبلله.
اول د سرطان اخره ورځ د کار د ولسی جرګې ده. دوم بند چې وای بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این دوره ده منسوخه کی. بناهم به حقوقی لاری نه غیر قانونی ده، منتها افغانستان خاص شرایط چدی ده غیر ضروری ده چه من شورا ول روز رو کارونه به دولت خطوقه مختلاش.
خاغلی سعید په اساسي قانون کې د نیمګړتیا او یادونه هم وکړه چې د په وینا د قوانینو په تعبیر او تفسیر کې د ستونزو باعث کیږي.
داو احمد تکل سلام پښتونخوا کې راځي د نازی اقبال پر ځخ کې سندر واورو بیا جنو نوري رپورټونه تم راځو
پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
داسی رپورټونه خبر سوي چې په عراق کې حکومت پلو ملیشا ډلې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې جګړو کې ماشومان برتي کوي د مشالېډو د عراق څنګه په یو شمېر شارونو کې له هغو ماشومان سره خبرې کړې چې دغه دندو ته ګمارل شوي وو تر اوسه پورې اسلامي دولت ډلې په پرله پسې ډول انتقادونه کېدل چې ماشومان جنگي ماموریتونه تاسوي فریبا ظاهر به د دې پښتو بڼه وړاندې کړي
حاتم وایي له یو نیم کال راهیسې د عراق په فلوجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړو په لومړیو کرښو کې ولاړ دی دی په عراق کې د ابو عیسا له قوم څخه دی د دغه قوم ډیری کسانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړو کې برخه اخیستې ده نو دا حیرانوونکی نه ده چې ووایو حاتم له خپل پلار او کاکا سره یو ځای جنګیږي خو دردونکی دا ده چې حاتم تر اوسه لس کلن دی د دورور احمد ازادي راډیو ته ویلي چې حاتم خپل ملګري او د لوبو سامان پریشي او د دایښ په وړاندې جګړې ته تللی دی او د شونځي او جګړې وخت سره ویشلی دی. احمد وایي موږ او زما ترونه له حاتم سره مرسته کوو چې زده کړه وکړي. موږ سهار هغه شونځي ته وړو او له شونځي وروسته حاتم بیرته د جګړې ډګر ته راځي. تر دې وړاندې په رسنیو کې ډېر داسې راپورونه خپره شوي چې د اسلامي دولت ډله په عراق کې په سیستماتیک ډول ماشومان روزي او د سرتیرو په توګه یې کاروي، خو وروستیو راپورونو له یوه بل دردونکي رازه پرده پورته کړې ده. هغه دا چې د حکومت پلوه ډلو لخوا ماشومان استخدامېږي چې له اسلامي دولت ډلې سره وجنګېږي. د عراق په اساسي قانون کې تر 15 کاله کښته عمر لرونکو کسانو ته اجازه نشته چې په وسله والو ځواکونو یا ډلو کې استخدام سي او یا هم په عملي ډول د جګړو په ډګر کې کار ترې واخیستل سي. خو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل سوي چې داسې ښکاري چې د حاتم په څیر 10 کلن ماشومان له جګړو څخه نه دي منع سوي. د داعش په وړاندې جګړه کې د عراقي ماشومانو د ګډون ډول تر اوسه معلوم نه دی. د 2014 کال په مې میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ چې وایي د دې کار د جزئیاتو د موندلو لپاره یې هڅې کړې دي، خو چارواکو د معلوماتو ښودلو ته لیوالتیا نه درلوده. خو د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې چې په جون کې د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه خپور سو، څرګندوي چې په عراق کې تر 10 کلونو ماشومانو پورې د سنی مذهب او قومي ځواکونو، شیعه ملیشو او کورد ځواکونو تر څنګ د داعش په وړاندې جنګیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا راپورونه وایي چې د انجونو په ګډون ماشومان د یزیدی په دفاعي ډلو کې سته او د کوردي پیشمرګه ځواکونو سره یو ځای په نینوا او کرکوک کې جنګیږي. یو عراقی خبریال مشتاق محمد عباس په رمادي کې د سنی مذهبي ابو فات قبیله له ماشومانو سره مرکې کړې دي. دغه ماشومان له خپلو قومي مشرانو څخه پوځي روزنه او وسلې اخلي. عباس وایي دا ډول روزنه په هغو قومونو کې چې د داعش له ګواښ سره مخامخ دي ډېره سوې ده او لا هم په پراخېدو ده. دی دا کوي چې د دغو قبایلو 80-90% ماشومان د جګړو لپاره روزل کېږي. خبریال زیاتوي حتی تر 50 کلونو پورې ماشومان د روزنې لپاره انتخاب سوي دي. دغه خبریال په انبار ولایت کې له ماشومانو پوښتلی چې ولې دوی د داعش په وړاندې جګړو لپاره روزنه اخلي. هغوی په ځواب کې وایي زه غواړم د خپل مور او پلار دفاع وکړم، غواړم د خپل خور دفاع وکړم. که زه دفاع ونه کړم نو څوک به یې وکړي؟ زه ترجیح ورکوم چې مړ سم، نه دا چې زما کورنۍ وسبرول سي، تیری پریوسي او یا وتښتول سي. هاشتل شعبی ډله چې په 2014 کال کې په عراق کې د واکمن شیعه مذهبي مشر آیت الله علی السیستانی تر فتوا وروسته جوړ سو، ادعا کوي چې تر 30,000 ډیر تاو طلب کسان استخدام کړي دي. خو ځینې عراقي څېړونکي وایي داسې ښکاري چې ډیری کسان له هاشتل شعبی څخه لدې کبله بیرته وتلي دي چې دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي شایي ماشومان تر لویانو ډیر لیواله وي چې له معاش پرته وجنګیږي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی هم په دې وروستیو کې د بغداد په اړه یو نړیوال کانفرنس کې د داعش لخوا په جګړو کې د ماشومانو پر کارولو انتقاد کړی و، خو د حکومت پلو ملیشو لخوا د ماشومانو د ګمارنې په اړه څه ونه ویل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم پوځي عملیاتو یو کال د جون په 15 پوره سو. د کارپوهانو په خبره په دې یو کال کې د زرګونو زده کوونکو زده کړې اغېزمنې سوي او دا رنګ دوی وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د دغه زده کوونکو راتلونکی کال به هم ضایع سي. خو ځینې بیا وایي یوازې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو له وجې نه، بلکې له کله چې په شمالي وزیرستان کې طالبانایزیشن یا د طالبانو قبضه راغلی شروع سوي، له هغې وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغېزمن سوی. دا چې په شمالي وزیرستان کې بدامنی تعلیم ته څومره زیان اړولی د اسرار عالم هومند رپورټ ته وغوښتو.
په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې د حکومتي شمیرو له مخې د څه باندې 4,300 زده کوونکو تعلیم اغېزمن شوی، خو له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داوړ دغه شمیره زیاته ښایي وایي
1,00,000 نه زیات سکول او د کالج سټوډنټان چې دي ځوانان دي د دابه تعلیم شوي دي. د تېر یو کال نه بنو کې به تاسو وګورئ چې څوک پر رکشه چلاوي، څوک پر اسنت په کترونو ته ولاړوي، څوک په بېروزګاره ناست وي.
بلخو د رزمک ډیویژن درې تحصیلونه چې د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته ترې خلک نه دي کړی شوي، د دې ځای اوسیدونکي او استادان وایي په سیمه کې د بدمنۍ له وجې 114 سکولونه بند پراته دي. استادان وایي دوی ته اجازه نه ورکړل کېږي چې سکولونو ته ولاړ شي.
د رزمک ډیویژن د یو سرکاري سکول استاد برکت الله وای
خپل بچون دی خپل کلای دی خپل وطن دی خپل بچون واتیاره ته نه چي پدام خوشي دي ورکه تعلیمي نه کړی وای یعنی ایسراونی افسوس خبره دا چې کیما مکمالي هره ریسته زونه هیڅ قادر جام سمیز په خپل یو صاحب په دغه تا زر شته په ټکی وا خبره کاغذ نه لسی نه دی ریسته زونه قادر کو نه مش پابو دی خپل کی دا سینا ټیګه چا سنتیا دار کو سکول نه بودوی خو کر کی ویار او سکول نه پکر کی سنا بودی شي
خپل شمالي وزستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن وای یوازې د ضربیزه فوجي عملیاتو له وجې نه بلکې د په خبره لکله نه چې په شمالي وزیرستان کې طالبانایزیشن شروع شوی له هغې وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغیزمن شوی
تعلیم بخیسکه ختم شو کرفی به وا کله به طالب پابندی ولا کله کله به فوج پابندی ولا کله ځکه چې کوم شی درو هغه نه پوار کم شوی به کله هغه پابندی ولا کله سیک مننه ورته نه خپل هاي سکول او پندرم تا شو د ګلز د پورا هغه چې طالبونه قبضه وکړه بلډینګ یې ونی مولوا هغه سامان یې نه خارج کړل هغه بارا لا شای قبضه شو هغه قبضه سره د ځنګی تعلیم هغه نه بڼه باندې ځنګی تعلیم خدا و چې دغه دوه درې سکولونه چې ټیم په آرمی کمپ کې نن وی هغه چې کله دا وګړي چې طالبونه مې نن وګړي سکول ته وړ کې نه لږي دا به نه بعد وړي باندې تعلیم باندې شو
د انټیګریټډ ریجنل انفارمیشن نتورکس په نامه خبري اجانس چې دوی په خبره لپامه د غورځول شو خبرونو په اړه رپورټینګ کوي له دې سره په خپلو خبرو کې د قبایلي سیمو لپاره لپتونو سره د نظم ادارې مرستیال مشر فرمان خلجی ویلي چې حکومتي چارواکو تعلیمي بحران ته ډېره جدي پاملرنه کړې او د په خبره دوی په کیمپونو کې خپل سکولونه جوړ کړي دي او له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي استادان پکې ښوونه کوي خو خبریال احسان دول له دې سره اتفاق نه کوي او وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د شمالي وزیرستان زده کوونکي به په راتلونکي کال کې هم له زده کړو بې برخې پاتې شي
او یو کال خو مې شو ماته لګي چې په نږدې موده کې ماته نه لګي چې دوی بیا په بل کالج کې داخله واخلي اوس خبره دا ده چې حکومت خو څومره زموږ معلومات دي یا څومره د چارواکو سره زموږ خبره کوي داسې هلته انتظام اس انتظام نه ده شوه چې هلته به خلک لاړ شي د ځوانان چې کم بې تعلیمه شوي دي د هغې به بیا تعلیم داسې زر جاري شي
ډول زیاتوي په شمالي وزیرستان کې که زده کوونکي د یوې سیمې دي نو استادان یې د بلې سیمې دي نو د په خبره تر څو چې ټول کډوال خپل کورونو ته نوي ستانه شوي نو تر هغو په سکولونو کې تعلیمي عمل نشي شروع کېدی خو حکومت لا هم د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو د واپسۍ حتمی نیټه نه ده ښودلې
داو اسرار علم مومند تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري خبري غړي پاتور رسیدل او خبرونه به هم دغه غړي به د هارون بچا په شخ په سندره ختم کو خو په بل غړي کې بیا ل ریپورتونو او د بخت استور ادبي په کلتوري پروګرام کې به بیا له تاسو سره یو
غربت سوی زوانی لکس مکہ بارانی 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 تاند حسن ترانی رات تیاری زبانی 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 غربت سوی زوانی لکس مکہ بارانی 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 غربت سوی زوانی حسن قربانی داد مینے خزانے زما پر آسمانی بہر تاخ کی پرات تاخت نا پخوانی 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 غربت سوزوانی لکز مکہ بارانی 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 بارانی
حسن ترانی رات یادی زبانی 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 تو غربت سبزوانی